گاغا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړی مشه زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ماسپخین یوه نیمه بجه ده. په افغانستان کې د شپې یو لس بجې دي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
افغان چارواکي وایي چې ډېر ژر به د طالبانو سره مخامخ خبرې وسي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا په سیمه کې د پاچا خان پانتون بیا پرانستل شو، او په سوریې کې په دوو روغتونونو باندې د راکټ بریدونه سوي دي.
درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د ځواني هلي پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخت سره ثبت شوی دی، تاسو سره نشو غږیدل. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایم.
نن د دلویش پر وشتمه نیټه د افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د عسکرو د وتلو له وشتمه کلی سره برابر ده. په دې مناسبت په کابل او یو شمیر ولایتونو کې غونډې سوي دي. جمهور رئیس غنی پارک کې غونډې ته وینا کې وویل چې سولې د عالي شورا د مشر د غوره کولو لپاره سلا مشورې پای ته رسیدلې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د قواو د وتلو د وشتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وینا کوله، ویل غواړي د افغانستان د تاریخ په دې بختور ورځ د سولې د عالي شورا د نوي مشرتابه په هکله اعلان وکړي، چې له نیکه مرغه د هغه په وینا په دې هکله مشورې د بشپړېدو په حال کې دي، او په دغه مشرتابه کې به د جهاد مشران ډیر قوي حضور ولري. جمهور رئیس غنی وویل ډیر ژر به دغه مشرانو نومونه اعلان سي، او په دغه شورا کې به ښځې هم حضور ولري. جمهور رئیس اشرف غنی پارک کې د دغې ورځې په ویاړ غونډې ته په وینا کې وویل چې اوس د سولې عمومي چوکاټ برابر، او مخالفو ته تر ټولو ښه فرصت دی چې د خپلو وطنوالو سره نور جګړه بس کړي. هغه داسې وویل:
د طالبانو په ټولو ډلو، د حکمتیار صاحب په مشرۍ اسلامي حزب او نورو مخالفانو آواز کوم چې راشي د سولې له کاروان سره یو ځای شي. هر مخالفه ډله که موږ سره د سولې او ورورۍ ژوند کوي، زموږ غیږ ورته خلاصه ده او استقبال یې کوو.
جمهور رئیس غنی وویل که وسله وال مخالفین په سیاسي نظام کې د ګډون غوښتونکي وي، نو د افغانستان اساسي قانون د هیچا مخه نه ده نیولې. جمهور رئیس غنی وویل د جهاد او دین په نامه د واک ترلاسه کولو لپاره نور په دې ملک کې جنگ نسی کېدلای.
د غراز د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله غونډه ته په وینا کې د وسلوالو مخالفینو نه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره خپل نظر او فکر د افغانستان د حکومت سره په مخامخ خبرو کې مطرح کړي. اجرایوي رئیس وویل: مونږ دوی ته وایو چې تاسې په جګړې، زور زیاتی او د بیګناه خلکو په وژلو چیرته نه رسیږئ، نو که کوم ارمان لري، فکر لري، کوم نظر لري، راشي خبرو ته کینی او مسلې مطرح کړي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال ویلي دی چې باور دی چې د افغانستان د دولت مخالف وسلوالو طالبانو سره به د دې میاشتې په پای کې مخامخ خبرې پیل سي، او دا خبرې به پرته د کم قید او شرط څخه وي. شاغلی زخیلوال دا خبرې په اسلام آباد کې د امریکا ژغ د خبري الیاس ګل سره په ځانګړي مرکې کې کړې دي. اسلام آباد کې د پاکستان سفیر او د ولسمشر اشرف غنی خاص استازي ډاکټر عمر زخیلوال ویلي چې د پاکستان د مثبتې همکارۍ په برکت د سولې بهیر په ښه لوري روان دی. ډاکټر زخیلوال زیاته کړه چې د څلورو طرفونو، افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډون جوړې شوې غونډې کې چې کومه یادونه سوې وه چې د دې میاشتې په اخر کې به د افغانستان د دولت او مخالفو وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې پیل سي، نو دوی هم په دې باور دي چې دا کار به وسي. ښاغلی زخیلوال وایي چې باید دا ونه ګڼو چې ګنې سهار د طالبانو سره خبرې پیل سوې نو ماښام ته به سوله راځي. بلې خوا، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد امریکا ژغ ته ویلي دي چې په قطر کې د دوی دفتر د دې اجازه لري چې مذاکراتو کې ګډون وکړي. د طالبانو ویان هغه راپورونه رد کړي دي چې ګونی د طالبانو هیات قطر نه اسلام آباد ته تللی دي، او د سولې د راتلونکو خبرو دپاره په تیاریو ږغېدلی دي. ډاکټر عمر زاخیلوال په خپل خبرو کې دا هم ویلي دي چې د سولې د بهیر سره د پاکستان د همکاري په اړه په کابل کې خلک شکونه لري او دغه شکونه د پاکستان سره د افغانستان په اړه هم منفي تاثیرات کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه خبريږي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د 400 په سیمه کې د باچا خان په پوهنتون باندې د 13 میاشتې د تروریستي برید نه روسته چې یو وشت کسان پکې وژل شول دغه پوهنتون بیرته پرانستل شو. نن د دوشنبه په ورځ د پوهنتون شاګردان بیرته درسونه ته ورغلل. د پوهنتون رئیس فضل رحیم مروت د فرانسې خبری آژانس وویل چې هغه په ډېرې خوښۍ اعلان کوي چې سر د نن نه پوهنتون بیرته فعال دی او په سختو امنیتي ترتیباتو کې خپل کارونه پرمخ وړي. هغه وویل چې دوی په دې فکر سره پوهنتون بیرته پرانیزي چې د افراطیت هغه مفکوره ماتې وخوري چې پلویانو یې د جنوري په 6 نیټه په دې پوهنتون باندې برید کړی وو. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د طالبانو نه د یوې جلا شوې ډلې مشر خلیفه عمر منصور چې د باچا خان په پوهنتون د برید مسؤلیت منلی وو ویلي دي چې د پاکستان تعلیمي ادارې د الله د نظام خلاف درسونه ورکوي او دا هوډ یې کړی دی چې په آینده کې به هم په پاکستان کې په پوهنتونونو باندې بریدونه جاري وساتي.
د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو نن د دوشنبه په ورځ ویل چې ملک باید د سوریه کوردی وسلوال پرینر دی چې د ایزاز شارګوټی ونیسي. دا شارګوټی د ترکیه د جنوبي سرحد نه 100 کیلومتر لیرې پروت دی. ترکیه په دې ورځو کې د کوردانو د حفاظت د واحدونو په وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي څو ځلې حملې کړې دي او داوود اوغلو خبرداری ورکړی دی چې کچیری کوردان د هوایي اډې سره نږدې ځای پر ځای سي نو برید به پر وکړي. روسیه چې د سپتمبر د میاشتې په پای د پای رئیس د سوریه د هوایي قوا ملاتړ کوي نن اندېښنه څرګنده کړې ده او د ترکیه دغه عملیې تیری بللې دي. سوریه په ترکیه د شنبه پر ستور ولګوي چې د حلب یالت پیاده عسكر لیږي. د ترکیه د دفاع وزیر دغه تورونه رد کړل او ویل چې هیڅ پلان نه لري چې د سرحد هغې غاړې ته خپلې قواوې ولیږي.
نن د سوریه په شمال ویدیس کې په هوایی بمباریو کې هغه روختون وران شوی دی چې بی سرحده ډاکټرانو ورسره مرسته کوله. د بین المللي مرستې دغه ګروپ وویل څلور راکټونه د دې روختون په ودانۍ لګیدلې دي او د روختون د اتو کارکوونکو درک نه لګیږي. دغه روختون د ادلیب د ایالت د ماریت د النومان په سیمه کې ده. د بی سرحده ډاکټرانو نطاق د رویټرز خبری آژانس ته وویل چې دا قصدي حمله وه او د دې روغتون د تباهۍ له امله سلویښت زره خلک د صحي امکاناتو نه محروم دي. په برتانیا کې ډیره د بشري حقوقو د څارنې ډله چې په سوریه کې د تشدد څارنه کوي وایي فکر کېږي چې دا هوایي حملې روسي الوتکې کړې دي. لسګونه خلک پکې مړه او زخمي شوي دي. همدغه راز نن د دوشنبه په ورځ یو راکټ د سوریه په شمال کې د اعزاز په خارګوټي کې د ماشومانو پر روغتون لګیدلی دی. لږ تر لږه لس کسه په دغه حمله کې وژل شوي دي. پاپ فرانسیس د یکشنبه په ورځ د مکسیکو د ښار سره نږدې ځای کې قریب 300,000 کاتولیکانو ته وینا وکړه. پاپ په خپل پیغام کې د مخدره موادو د تجارت او له دې امله تشدد په ضد غږېدلی دی. د دې خبر تفصیل حسیب الکوزیل ولی.
همدغه مسله د پاپ د 15 ورځنی سفر اساسي هدف وو. پاپ د مکسیکو د خلکو نه وغوښتل چې د خپل ملک د سرنوشت جوړولو لپاره د مبارزه وکړي. هغه داسې وویل:
زه تاسو ته یو ځل بیا بلنه درکوم چې د ټولو هغو لارو چارو ابتکارونو کې په اول صف کې ودرېږئ چې وکړی شي د مکسیکو نه د فرصتونو داسې یو ملک جوړ کړي چې نه څوک د مهاجرت خوبونه وویني او نه مهاجرت ته ضرورت. د دې دپاره چې کار وکړي نو استثمار ته به ځای نه وي پاتې. د غربت او مایوسیت نه د وتلو دپاره یو څو فرصت طلبانو ته موقع مه برابروئ چې هلته ښځې او نارینه ځوانان او ماشومان د مرګ د تجارانو د لاسه تباه شوي دي.
د مکسیکو ښار ته څیرمه سیمه اکټیپک د مخدره موادو د قاچاقبرانو په خپل منځي جنګ کې ګیر ده او په دې مشهوره ده چې ښځې پکښې ورکیږي او مړی یې په کنډوالو او کانلونو کې موندل کیږي. د دې نه وروسته پاپ فرانسیس د مکسیکو د جمهور رئیس د ښځې سره د مکسیکو په ښار کې د ماشومانو روغتون ته ولاړ او په مکسیکو کې د پولیو د واکسین د پروګرام د پیل کولو لپاره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي. حسیب الکوزی، امریکا جاغ، واشنگتن.
او د سومالیه په پایتخت کې عیني شاهدان وایي چې د ملک د دفاع پخوانی وزیر د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی دی. د پولیسو صاحب منصب چې د پیښې په ځای کې موجود و ویلې دي چې بم د محی الدین محمد حاجی ابراهیم د دفاع پخوانی وزیر چې اوس یې د سومالی د پارلمان